آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پیل کوو. په اول سر کې د مهم خبرونو غټ ټکی اوري.
د امریکا د دفاع وزارت نوې رپورت وایي چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویشونه ډیر سوي دي. په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزی روغتون نیولی دی. اروپایي اتحاد پر روسیې باندې لګول سوي بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل.
نن یک شنبه ده د 1395 هجري لمریز کال د غبرګولي اجوزا نه وشتمه ده چې د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 19 کېږي. روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په خوست ولایت کې یو شمیر خلکو او دینی عالمانو د نورو خلکو نه غوښتلي دي چې د روژې په میاشت کې دی له هغو فعالیتونو لاس واخلي چې د نور خلکو د آزار سبب کیږي. همدارنګه یو تاریخي مطلب درته لولو چې وایي د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر نه غوښتي دي چې هغه 50 کلن مذهبي فرمان دې فسخه کړي چې له امله یې اروپایانو افریقا او لاتینی او شمالي امریکا ته مخه کړه ده او بومي قبایلو اصلي اوسیدونکو د خاورې د نیولو په اړه په اراده فتوحات پیل شول. او همدارنګه د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو نه وروسته د بوسول خارګوټي نه خلک وتلې دي. په دې هکله راپورونه لږ وروسته اوري. اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع د وزارت په نیو ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوی دی. په ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته سوال دی، پکې راغلی دی چې په افغانستان کې جنگونه زیات سوي دي او ملکی تلفات هم ډیر سوي دي. ریپورت د 2015 کال د دسمبر د میاشتې را په دی خو د وضعیت په اړه دی. په ریپورت کې راغلی دی چې اوس د تیر کلونو په مقایسه د امنیت په اړه د خلکو نظر منفي دی. د پینټاګون ریپورت چې د مارچ په میاشت کې د یو سروې په اساس لیکل شوی دی وایي چې په سلو کې یوازې 40% افغانان فکر کوي چې امنیت ښه سوی دی، په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې 90% افغانانو دا نظر درلود. په افغانستان کې حکومتي ځواکونو وبخشي پیراخ کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزی روغتون نیولی دی. عراقي ځواکونو پرون دغه روغتون ونیوي. پرون د فلوجې د ښار په هغو سیمو کې چې حکومتي ځواکونو د داعش نه نیولی دی، عراقي ځواکونو هڅه کوله چې د داعش لخوا پریښودل سوي ماینونه شنډ کړي، خو د ښار په نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او امریکایي هوایي ځواکونو هم د داعش په مورچلو باندې بریدونه کړي دي. فلوجه د لنبار د ولایت په غرب کې پروت ښار دی. دغه ښار په دغه ولایت کې آخري ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د روسیې د دفاع وزیر پرون د شنبې په ورځ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او د سوریې د نورو مشرانو سره وکتل. نور تفصیل د اشقلار همزوی په دغه ریپورت کې.
د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د دفاع وزیر سرګی شویګو دمشق ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په حکم تللی و. ښاغلی شویګو په دمشق کې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد سره وکتل. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دواړو مشرانو د تروریستي ډلو سره په جګړې کې د همکارۍ او ګډ کار کولو پر سر خبرې وکړلې.
منصات الاطلاق الحديث بين الرئيس الاسد ووزير الدفاع الروسي مسائل التعاون العسكري بين البلدين.
د سوریې په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوی دی چې ښاغلی اسد او ښاغلی شوګو په نظامی او تخنیکی همکاری خبرې کړې دي.
او خبرونه ته ادامه ورکوو. اروپایي اتحاد پر روسیې باندې لګول سوي بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل. اروپایي اتحاد پر روسیې باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې سره زمیمه کړه. اروپایي اتحاد د بندیزونو جزئیات هم خپره کړي دي. په دغو بندیزونو کې د 150 روسانو او 10 سیمو ساتو د شتمنیو کنګلول شامل دي او د کسان ته به ویزې هم نه ورکول کیږي. اروپایي اتحاد هم ویلي دی چې دوی د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې زمیمه کول غیر قانوني بولي او په رسمیت نه مني. د اروپای اتحاد یو چارواکی دا خبره هم کړې ده چې په بندیزونو کې اروپای اتحاد ته د هغو محصولاتو نه واردول هم شامل دي چې په کریمیا او همدارنګه د اوکراین په سیمه کې جوړیږي چې روسانو نیولې دي. اروپای اتحاد ویلې دي چې بندیزونه به د 2018 کال د جون د میاشتې تر درویشتمې نیټې پورې وغځول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرو توقیف اول د مهاجرو د بحران د حل لاره نه ده او سمدستي باید چې ودرول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره چې د یونان د لیسبوس په ټاپو کې وکتل. هغه ویلې چې اروپایي ملکونه باید د بشر دوستۍ او د بشري حقونو په اساس د مهاجرو سره برخورد وکړي. بان کی مون زیاته کړه چې دې په مشکلاتو خبر دی، خو نړۍ دا وس لري، توان لري او دا وظیفه لري چې دغه مشکلات حل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د یونان د سرعظم سره د ملاقات نه وروسته د یونان د خلکو نه هم تشکر وکړ. هغه زیاته کړه چې د یونان خلکو په یوه خوله او په لیوالتیا سره د مهاجر په برخه کې اقدامات کړي دي. د سوریا، افغانستان او د نړۍ د نورو ځایونو نه چې هلته ستونزې سته په لسګونو زره کسان ځانونه یونان ته رسولي دي او غواړي چې د یونان اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي او هلته سوګن سي. د فرانسې پولیسو ها کاروان فرانسې ته داخلېدو ته منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته یې د بریتانیا څخه مرستې انتقالولې. په دا کاروان کې 250 موټر شامل وو او د کالی کمپ ته روان وو چې د فرانسې پولیسو د دوور په بندر کې ودراوه او د کښتیو ته د بارېدو اجازه یې ورنه کړه. مرستې پرون سهار د برېټانیا پارلمان ته نږدې د کمپاین د دوو ډلو لخوا چې یوې د جګړې بند کړې د ائتلاف او بلې د خلکو د اسامبلۍ په نومونو یادیږي راټول سوي وو. د مرستو راټولونکو هیله کوله چې د فرانسې په محلي وخت ماپښین ځانونه کمپ ته ورسوي، خو د فرانسې سرحدي چارواکو اجازه ورنه کړه چې مرستې د موټرو نه کښتیو ته انتقال سي. د فرانسې د چارواکو د دغه اقدام په خلاف د کاروان موټروانانو سرحدي پوستو ته ولاړل او مظاهره وکړې او د مهاجرو په طرفداري شعارونه ورکړل. او په بلجیم کې پرون لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالانو ویلي دي چې په دریو کسانو باندې به د تروریستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګول سي. عملیات وروسته له دې نه وسپل چې د بلجیم ملي امنیت شورا غونډه وکړه او د قریب الوقوع برید شواهد وڅېړل. د بلجیم سرعظم وویل چې حکومت وضعیت سات په سات څاري، که څه هم ځینو خلکو پرون دا ویره درلوده چې داسې نه سي چې د اروپایي اتحاد د 2018 کال د جام په لوبه کې د بلجیم د لوبې په مهال چې پرون وسوه کومه حادثه ونه سي، خو داسې ونه سول او لوبه په خیریت سره ختمه سوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو، وخت په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته پښتو سهرنۍ خبری خبرونه وری دا هم د خبرونې لمړی مطلب. د خوست پولاد کې دینی عالمانو او شمیر عام خلکو د نور خلکو نه غوښتي دي چې د روژې په میاشت کې د هغه فعالیتونو لاس واخلي چې د نور خلکو د آزار سبب ګرځي. په خوست کې د امریکا غاک خبریال ابراهیم رحیمی یو جمعه ته ورغلی او دا راپور را لګلی.
دا د خوست ښار مرکزی جامع جماعت د جمعې لمانځه اذان دی. د غلطه پروژه کې د جمعې په هر لمانځه کې د لمونځ کوونکو شمیر څو برابره زیات لیدل کیږي. آن ځینې خلک د جمعه تر څنګ پر سړکونو هم پر امام پسې اقتدا کوي. اسلام مبارک دین په دې میاشت کې د هر نیکار لپاره د څو چند زیاتو ثوابونو په ورکړې ټینګار کړی.
علماء کرام ورته وایي چې پروژه کې به نه چاته خکنزل وشي او نه څوک وزورول شي او هغه کسان چې به وزله دي دوی سره مرسته وشي تر څو هغه څوک چې د رجمات لپاره ډوډۍ نه لري باید ډوډۍ ورته برابر شي. نو په همدغه خاطر دوی ثوابونه بینوي او روژه کې ثوابونه زیات بینوي.
روژه چې په کال کې یو میاشت پر مسلمانانو فرضي حکم بلل کېږي عام باور دادی چې د انسان پر رواني حالت، روغتیا، صبر، حوصله او نور ټولنیزو فعالیتونو شاور مثبت تاثیرات لري. د روژې له مهمو ځانګړتیاو څخه یوه ده هم چې بډای خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې د ټولنې بې وزله او د کمزور اقتصاد والا خلک له کومو مشکلاتو تیریږي.
مالدار خلک ته هم دا پیغام ده چې د غریبانو سره باید ډېره گزاره وکړي، ځکه چې په خوست ولایت کې خو بيخي مدار خلک زیات دي او شته موجود دي. دوی د غریبانو سره پیرا کومک وکړو، مرسته وکړو، خصوصا پر ژاکه.
که څه هم په نور اسلامي نړۍ کې روژې ته په درنوي سره په نرخونو کې ځانګړی تخفیف راځي، خو برعکس په افغانستان کې بیا دا وضعیت بل ډول دی. د خوست ښار اوسیدونکی عبدالرحمن
یو شی یو شو ډېر ډبې اخلي والله کې یو دور پیدا کوم کې یخ ډېر څو پیدا ورسېږي 500 روپۍ دی وکیلو ورسېږي یخ دا ډېر ځکه پروژه کې جکې نور کلر ځنه وي.
په همدې حال کې ځینې نور خلک په جنگ کې لخلو غاړو په ځنګل ډول طالبانو غوښتنه لري چې دې مبارک میاشتې ته په احترام سره لبریدونو لاس په سر شي. دنیا عالم علاودین چې د ورځې په اوږدو کې هر لمونځ مرکزی جامع جمعه ته رسوي امریکا غږ ته وویل چې په اسلام کې تشدد لپاره ځای نشته.
السلام علیکم و رحمت الله.
ليس الشديد بالسرعه انما الشديد يملك نفسه عند الغضب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې پهلوان سره هغه نه دی چې بل مسلمان ته غیږ ورکړي او د مزک باندې سملی، بلکې پهلوان هغه انسان دی چې په وخت د غصې کې د خپل ځان کنټرول کړي. ځکه د غصې نه د بدرت نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه منع کړی چې باید سړی فحاش نه وي چې فحاش وي، یو سړی لعن نه وي چې بل چاته لعنت وي، یو سړی ته چاته بدرد وي. نو د عام اوقاتو کې هم دا ضرور ده په روزه کې خاص کر.
په ټولیز ډول سړی ویل شي چې روژه نیول د مسلمانانو لپاره د یوې مدرسې او لنډمهاله تربیوي دورې حیثیت لري، خو د دیني عالمانو په نظر تاثیرات یې د اوږدمهاله لپاره پر انسان اغیز کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه وری د همیو تاریخي مطلب. د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس نه غوښتلې دي چې هغه 1500 کلن مذهبي فرمان او منشور دی فسخ کړي چې لمل یې اروپایانو افریقا، لاتینی او شمالي امریکا ته مخه کړله او بومي قبایلو اصلي اوسیدونکو نه د خاورې د نیولو په اراده یې فتوحات پیل کړل. په مکړې په واشنگټن کې د خبریالې سیسلی هیلری رپورټ ته چې زموږ همکار سید سلمان شاه تاسو ته دراوروي.
د 1993 میلادي کال د مئی په څلورمه یا د 1822 لمریز کال د جوزا په میاشت کې په هغه زمانه کې د نړۍ د کاتولیک مذهب پیشوا شپږم الکساندر یو مذهبي فتوا جاری کړه چې بیا وروسته د پاپال بول په نوم شهرت پیدا کړ. او د دغه فرمان له مخې په اصطلاح د یوې نوې دنیا د لټولو په نیت د سمندر په لار افریقا، شمالي او لاتینی امریکا ته مخه کړه. سکال د مئی په څلورمه په کالیفورنیا کې د بومي یا سو هندیانو د قانوني انسټیټیوټ انډیجینیس لا انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی سټیون نیوکوم د رومن کاتولیکانو د مذهبي پښوا په واتیکان کې وکتل او دا خواسته ورته وکړ چې دغه مذهبي فتوا باید بیرته واخیستل شي او لغوه شي. نیوکوم امریکا غږ ته وویل چې موږ له پوپ نه د هم غواړو چې په دې باندې هم په رسمي ډول اعتراف وکړي چې د دې مذهبي فتوا او فرمان په نتیجه کې داسې نوې مفکوره او سوچ رامنځته شو چې د ځمکې پر مخې ډېر بدلونونه رامنځته کړو. د سټیون نیوکوم اجداد او نیکونه د شمالي امریکا د هغو په سلګونو قبایلو په جمله کې شامل دي چې د اروپایانو د فتوحاتو په نتیجه کې خپله خاوره او ځمکه له لاسه ووته. په منځنیو میلادي پیړیو کې په اروپا کې پوپ نه یوازې دا چې خپل ځان د عیسوي کلیساو متصدی ګاڼه، خلکو دا باور هم کاوه چې هغه د ځمکې د کورې په مخ د خدای تعالی استازی او نماینده دی او حق لري چې ځمکه په خپله خوښه تقسیم کړي او هر چاته یې چې زړه وغواړي وروی بهي. بیا هم د اروپایي پادشاهانو او پاپ ترمنځ به تل د واک او قدرت په سر په ښکاره توګه مبارزه او جنجال روانو، خو هر کله چې به یو پادشاه ولیدل چې د پاپال بول یا مذهبي فرمانې په ګټه دی نو په ډېر شوق او رغبت به پرې عمل کاوه. په 15مه میلادي پیړۍ کې د رومن کاتولیک کلیسا د فرمان په رڼا کې پرتګال لومړنی اروپایي هیواد و چې پادشاهي د حضرت عیسی علیه السلام د دښمنانو د ټکولو او د سراسین د قبایلو او نورو لادینو قبیلو د قبول لپاره پوزونه ولېګل. د پرتګال پاچا خپل پوسته حکم کړو چې ځمکه، مال او شتمنی ضبط کړي او د غلامانو او کنیزانو په توګه خلک ونیسي. په دغه زمانه کې د دوو سترو اروپایي قدرتونو پرتګال او هسپانیې ترمنځ د فتوحاتو لپاره رقابت روانو. د امریکا د اریزونا د ایالتي پوهنتون د حقوق استاد پروفیسر رابرټ جی میلر وایي چې پوپ په واقعیت کې پرتګال ته د دې اجازه ورکړه هر څه چې زړه غواړي کوي دي. پروفیسر میلر چې په خپل هم د بومي هندیانو د شاوني قبیلې غړی دی وایي چې د پرتګال ډېره توجه د افریقا د نیمې وچې د لویدیځ ساحل په لورې وه. کله چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې ویس انډیز یا جزایر غرب الهند د هسپانی ملکیت وګرځي نو د پرتګال په پایتخت لیسبون کې د هغه زمانې د واکدارانو د ډېر سخت مخالفت سره مخ شو. پرتګالیان په دې عقیده وو چې د نوو ځمکو کشفول او د استعمار لاندې راوستل باید د ټولو اروپایانو مساوي حق وي. په همدې وخت کې وو چې شپږم الکساندر خپله مذهبي فتوا صادر کړه د اټلانتیک سمندرې په دوو برخو باندې تقسیم کړو. پاپ چې کومه فرضي کرخه رسم کړه د هغې له مخې د سمندر د لویدیځ غاړې پرتې خاورې د کشفولو او د بومي قبایلو د تابع کولو حق هسپانیې ته ورکړ او د سمندر په ختیځه غاړه کې پرتو قبایلو د خاورې نیولو حق یې پرتګال ته ورکړ. کله چې د برېتانیې پاچا اووم هنري له دې ماجرا نه آګاه شو نو په ډېره بیړه یو مشهور برېتانوي کشاف هنري کابوټ ته امر وکړ چې د اتلانتیک د سمندر لویدیځ ساحل ته ځان زر تر زره ورسی او د برېتانیا د شاهي دولت خاوره پراخه کړي. پروفیسر میلر وایي چې کابوت سمدستي اقدام وکړ او کومې ځمکې چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې د اسپانیې تابع کړي د انګلینډ لپاره ونیولې. پروفیسر میلر وایي دا چې دغو ځمکو اوسیدونکي عیسویان نه وو، اروپایان ورته له سره د انسان په سترګه نه کتل او دا غم هم ورسره نه و چې هلته نور خلک آباد دي او که نه. په همدې شکل په قراره قراره د پاپ د مذهبي فتوا له مخې په اصطلاح د ډاکټرین آف ډسکوري یا د کشفولو مفکورې وده وکړه او اروپایانو د سویت د دغه ایډیالوژیکي سوچ او فکر په بنیاد د امریکا او افریقا په برازمونو کې خپلو لاسوهنو او فتوحاتو ته جواز ورکاوه. سټیون میلر په دې باور دی چې همدا مفکوره د امریکایي دولت په فدرالي او ایالتي قوانینو کې شامل شوه چې اوس هم د متحده ایالاتو د پالیسۍ یوه برخه ده. په سلګونو بومي یا اصلي قبایل چې مخکې ډېرې ځمکې لرلې اوس هېڅ نه لري. بومي قبیلو یو وخت شپږ 50 میلیونه هکتار ځمکه لرله چې اوس ورته یوازې 30 میلیونه هکتاره ځمکه پاتې ده او هغه هم په امانت ډول د امریکا د فدرالي حکومت په تحویل کې ده. قبایل نشي کولای چې د حکومت د اجازې نه بغیر خپل ځمکه خرڅه کړي او یا یې چاته په اجاره ورکړي او یا پکې آبادی وکړي، باید حتماً اجازه ولري. د بومي هندیانو د چارو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د مرکزي ادارې یو ایس فدرل بیورو آف انډین افیرز د سرو هندیانو لپاره اختصاص شوې ځمکه یا ریزرویشن داسې تعریفوي چې د ځمکې یوه برخه ده چې د یوې قبیلې او یا قبایلو په نمایندګۍ د متحده ایالاتو د حکومت سره د یوې موافقې په اساس د امانت په ډول پرته ده. د رومن کاتولیکانو اوسنی پیشوا پوپ فرانسیس د 2015 میلادي کال په جولای کې په خپلې یوې تاریخي وینا کې اعتراف وکړ چې په استعماري دورو کې واقعا چې د کلیسا او عیسویت د خپرولو په نوم ډېر سخت جرمونه شوي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دروندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې اوس د ماخام 8 بجې او 8:30 دقیقې شولې ده. هم د روان خبرونې وروستی مطلب د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملو نه وروسته د بوسو له خارګوټي نه خلک وتلې دي. دغه سرحدي خارګوټي اوسیدونکو وس کوښښ کوي چې دغه خارګوټي بیرته خپل په پښو ودروي. خبریالې ایملی لوپ په دې حقله دا راپور لګلای.
د بوکو حرام د افراطي ډلې د حملې نه دوه هفته وروسته دشته نه وژل شول. په نیجر کې د بوسو خارګوټي د پیریانو په خارګوټي بدل شو. له دغه خارګوټي نه اکثر اوسیدونکو وتلې دي او دغه سیمه اوس د تاوتریخوالي د خطر سره مخامخ ده. په انګل کې یو بوټ او د کالونا نیمه ډک بکس کې چې ګډ وډ پروت و او د کور دروازې خلاصې پرتې وې. کله چې دوه هفتې په خوا د لومړي ځل لپاره په دغه خارګوټي کې ډزې ونښتې د بوسو اکثر اوسیدونکو هر څه پرېښودله او پښې سپکې کړې. په دوی کې الحاج با هم وو. هو موږ ډارېدو، موږ وسلې نه درلودې، ځکه نو دا عادي خبره ده چې باید وېرېدلې وې. دی وای د خپل موټر په سر ولاړو او خپل کالی اتړل چې د آی ډی پی کیمپ ته یې راوړي. دی او کورنۍ اوس په دغه کیمپ کې اوسیږي. آباد نایجیریا دی. دی وروسته له هغې چې د بوکو حرام افراطي ډلې په وطن کې ورختایي جوړه کړله، په نایجیر کې بوسو ته چې څو میله لرې دی وتښتېد. مګر دغه وسله والې ډلې په تیرو دوه کالو کې په نایجیر کې هم په یو شمېر ښارګوټو باندې حملې کولې او خلک یې مجبورول چې د ښارګوټو او کمپونو چې په ځنګل کې واقع دي ترمنځ تګ راتګ وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې بوسو هدف ګرځول کېږي. تر ټولو نه وروستۍ حمله ورباندې د جون د میاشتې په درېمه نېټه شوې وه. د بوسو د اوسېدونکو عبدالعزیز زمباده په یاد ده چې د جمعې په ورځ د ماښام د 2 بجو نه وروسته د پولیسو په ماموریت باندې حمله وشوه. دی د پولیسو د ماموریت سره نږدې اوسېده.
جی پری دو د میز انفان مادام اپری اون لو تان اون سورتی لو تان د ریون سلا او لوبیې تم.
دی وایي ما یو ماشوم او میرمن مې دوه ماشومان د ځان سره واخیستل. په هغه وخت کې چې موږ دوی محفوظ ځای ته ورسول او بیرته د لور پسې راغلم چې د ځان سره یې بوزما. نو په هغه وخت کې یو حیوان زما په کور باندې ولګېده. زما د ګاونډي ماشومان او زما لور وژل شول. په رسمي توګه د حملې په وخت کې ملکیان نه بلکې عسکر وژل شو. مګر مړی لا تر اوسه دننه په کور کې پراته دی او هر شعر یې بوی احساس کېږي. د اټکل له مخې له بوسو نه 15,000 تنه وتلي دي. له درو نه 2 برخې مهاجر او دننه په هیواد کې بېځای شوي دي. په عمومي سیمه کې ورخطا شو اوسېدونکو خپل کورونه پرېښي دي او د اټکل له مخې 50,000 تنه بېځای شوي دي. د مارکیټ په یوه کوڅه کې یو مړ اوس پروت و چې لمر وچ کړی و. بوکو حرام اکثر خرګوټه تلا کړي وو او له دې نه وروسته په دغه خرګوټي کې اوبه او برېښنا نه پیدا کېدل او ډېر کم خواړه پکې پیدا کېدل. مګر د دغه ټولو مشکلاتو سره سره د خرګوټي اوسېدونکو سلیمان سالسا پریکړه وکړه چې له ښار نه ونه وځي. دا وایي مونږ ویل شلو چې دا به ښه شي. مونږ پرون ډزې واورېدلې مګر مونږ یې اندېښنه نه کوله. سالسا وایي د پوځ حضور ډاډمن کړ. یو سلمانی وایي پوځیان د ده مشتریان دي. سالسا به وایي په خارګوټ کې زیات خلک نه دي پاتې. دی وایي دا روحیه کمزوري کوي. موږ نه غواړو چې زیات اوسېدونکي بیرته راشي او موږ د خوړو اوبو او برېښنا مرستې ته ضرورت لرو. د کورنیو چارو د وزیر محمد بازوم په مشرۍ یو هیئت په دغه ورځ د حملې نه راپه دی خوا د لومړي ځل لپاره دغه خارګوټ یې ولیده او یوه غونډه یې جوړه کړه چې خلکو ته بیا ډاډ
ورکړي.
دی وایي ګڼ شمېر عسکر د نوې ستراتیژۍ او د نوې مورال سره دلته ځای په ځای شوي دي. د خارګوټو د اوسېدونکو لپاره ټول شرایط برابر شوي دي چې د امنیت احساس وکړي او بېرته راستانه شي. مګر دا به وخت ونیسي ځکه چې د بوکو حرام افراطي ډله د سرحد سره حملو ته دوام ورکوي چې خلک ویروي او چارواکي وځوروي. دوی یوه ورځ د مخه حمله وکړه او د رسمي د تګ نه لږ وروسته په یو سرحدي خارګوټ کې د پولیسو ماموریت تعلق.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوڑتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوڑتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوڑتا راوستو ملیار میں کبلبل. The sin of شبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل دسند سپنو شگونا میں جوڑ کئو محل بوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے دستور و مست سرگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور اکبل رو رو پہ مستی راغلا دا زوانے اور اکبل سندس پینوش گونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اڑتا ہے ران ران قتل
او سم د خبرونو لنډیز د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه ریپورت کې راغلی دی چې په افغانستان کې د امنیت په اړه د خلکو تشویش ډیر سوی دی. په دغه ریپورت کې چې د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته استولی دی، پکې راغلی دی چې په افغانستان کې جنګونه زیات سوي دي او ملکي تلفات هم ډیر سوي دي. په ریپورت کې ویل سوي دي چې په سلو کې یوازې 40 افغانان فکر کوي چې امنیت ښه دی، په داسې حال کې چې تیر کال په سلو کې 90% افغانانو دغه نظر درلود. په عراق کې حکومتي ځواکونو د فلوجې د ښار مرکزي روغتون نیولی دی. پرون د فلوجې د ښار په هغو سیمو کې چې د داعش نه نیول سوي وو، عراقي ځواکونو هڅه کوله چې پرېښودل سوي ماینونه شنډ کړي، خو د ښار په ځینو نورو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده او د امریکا هوایي ځواکونو د داعش خلاف بریدونه هم کړي دي. اروپایي اتحاد په روسیې باندې لګول سوي بندیزونه یو کال بل هم تمدید کړل. اروپایي اتحاد په روسیې باندې په 2014 کال کې هغه مهال بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې زمیمه کړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په اروپا کې د مهاجرینو توقیفول د مهاجرو د بحران حل لار نه ده او سندستي باید چې ودرول سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون د مهاجرو سره د یونان د لسپوس په ټاپو کې وکتل. هغه ویل چې اروپایي ملکونه باید د بشر دوستۍ او د بشري حقونو په اساس مهاجرینو سره برخورد وکړي. د فرانسې پولیسو هغه کاروان فرانسې ته داخلېدو ته منع کړی دی چې افغان او سوډاني مهاجرو ته یې د برتانیې څخه مرستې انتقالولې. په دغه کاروان کې 250 موټر شامل وو او د کالی کمپ ته روان وو چې د فرانسې پولیسو د ډوور په بندر کې ودراوه او کښتیو ته د بارېدو اجازه یې ورنه کړه. او په بلجیم کې د تورستي پیښو د ګواښونو په خاطر لوی امنیتي عملیات سوي دي او څارنوالانو ویلي دي چې په دریو کسانو باندې باید د تورستي فعالیتونو رسمي تورونه ولګول سي. دا خبرونه
او درنونکو د خبرونې پروسی برخه کې د افغانستان د سولې خرونو د نن ورځې د هوا اټکل لاوري. په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 14 شوي، ټیټه به 19 شوي، اسمان به شین وي. قندهار 24، هرات 14، 23، مزار شریف 10، 22، جلال آباد 3، 23، خوست 15، 15، کندوز 9، 15، غزنی 2، 13. په یاد شوو ټولو ولایتونو کې به نن اسمان شین وي. په پیښور کې به نن د تودوخې لوړه درجه 9، 28 وي، هلته به هم اسمان شین وي. او دلته په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړه درجه 1، 21، دلته به هم اسمان شین وي. هم دې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضر وګ پر راپورونو کې به ووري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معین په مشرۍ یو افغان هیئت د تورخم د شخړې په سر د خبرو لپاره اسلام آباد ته ورځي. د روسیې د دفاع وزیر پرون د شنبې په ورځ په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد او نورو مشرانو سره کتلی دی. او یو طبي مطلب لرو چې دا وخت په نړۍ کې د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50% کې کمه شوې ده او د دې هدف ته رسیدو لپاره نړیوالو موسسو او حکومتونو په میلیاردونو ډالر مصرف کړي دي. خبر راډیوګان تر څنګ اوسئ. لنډو شبو کې درې خبرونه کړي دي.